احمد شبریم دا سادی رادو د سلور بجو د خبرونه دا اوریتون کی هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅه د تلاره پرانیزي چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د هڅې لری ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمېر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
په دې خبرونه کې به د خوست د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم در سره شریکې کړو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکړي او دشتا پنګوان به د لوس اور کړی فرار وکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه
طالبان وای لنډی سره خیاړی کې غوړي. امریکا راتلونکي ونې څوار لزر هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نور هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اورلګیدنی خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. وسم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای دوی له ټولې نړۍ سره خي اړیکه غواړي. خغلی برادر دا سرنګندونی په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي. هغه وای کا څوک زموږ سره ستونزه ولري موږ چمتو یو چې ستونزه د خبرو او اړیکو لاري حل کړو. زموږ حکومت چاته د زیان رسولو اراده یا پالیسی نه لري او افغانستان مو پراتونکو کې یو خوندي ځای وي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخام د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې ملا برادر او یو شمیر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویل چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې اوزی مرستیال سید اقبال ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشوه چې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودید. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان په نښه کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پایل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قومندان جنرال ګیلن وین نهرک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیږ به په راتلونکې اونۍ کې پایل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو لاري ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېده. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. دا اور نن سهار د کونستانسا ښار د یو روغتون د جدي څار خونه کې ولګېده. اور وژونکي لا هم د اور کنټرولولو هڅه کوي او د ناروغانو او روغتون کارمندانو د ایستلو چارې روانې دي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې 113 تنه بستر و چې 10 تنه د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګېدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمویلی دی. د شمالي کوریا رسمي خبری اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه آزموینه وه چې د سپتمبر په 10 وشوه. د توغندی دا آزموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبری اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پال کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان وژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر داوی دالو یې شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرولول د بندیانو په لاس کې وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای له نړۍ سره شی اړیکې غوړي او حکومت هیڅ چاته د ځان رسولو پالیسی نه لري. د شاغل برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای افغانستان نه غوړي د نورو ترمنځ د سیالیو قربان شي. دا دول ور پوری طالب چارواکی داس محل د څرګندونی کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی او دوړو خواو یو بل ته د پوزي قوت شودن هم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوال ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرنی ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې ملمانه کړي او له نړۍ سره د خو اړیکو پیغام ورکړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوګ لدوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو لولاري حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانه نه د خې حکومت ولي او سیمه او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوې سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو يرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست تخپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کې دل کول شي د دوی او د امریکا ترمنځ پاړي کو کې شته ستونزې اوارې کړي. امیر خان متقی داډ ورکوي چې لدی وروسته بالا افغانستان نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیکت اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د خو ډیپلوماټیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کیږي. خله دې ټولو سره سره ورستر بلی د طالبانو او په گاوند کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی کیږي تر دې چې دواړو خواو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامی قوت خود نه کړي. تاجکستان د افغانستان پولي تنګدي د خپل پرمختللي وسلو نظامی مانورو نه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نګدي پرتو ولایتونو کې خپل بدریقې تزای پر ځای کړي او په همدې خارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترنګله شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هیله ده چې د زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوای په پنشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته را دنګلي. د دې تر خوای او شمیر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او په خپل گاون کې د پروت هیواد ته لیوي داسې زاویې ګوري چې ګوندستونزي لا ورسره ډېرې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري. او کستون سوی د خبرو لاره لنورو هوا دو سره هواری دو ته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبانو حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر می پدې اړه خسته
دا بلک د وخت نه مخکې وی او ډیر زر به وی چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وا او دنیا جله نه لري. بل دا چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړی دی په هغه کې ګڼ شمیر د دنیا د ډیرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغه په تور لیست کې دي. نو د دوی د غوښتنه اوس فعلاً داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس، که تاسو دا اټکل کوي چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څرنګه؟ تیر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلی و. دا پلابه په دغه اوسنی وخت کې ځینې داسې هیوادونه را مخکې شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملی اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کومې لوی غوښتنې دي هغه اول خدا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغه کې هم ګوري کارونو ته اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کیږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بل ورځ په هغه کې ویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې سره شته. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چیرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته اومداراز په دولتي اداراتو کې خصو ته د کار زمينه مساعده کی، او بیا گاونډي هیوادونه خو تبن دغه مسایل باندې زیات هغه فوکس نه کوي، توجه به نه کوي. د هغه بیا خپل غوښتنې دي. موږ تاسو ګورئ چې دا استاد تاجکستان بيخي د روابط د افغانستان سره خراب شوې دي. ایران هم دغه یو خاموش غوندي وضعیت کې دی، ځکه چې هغه سابقه دا چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړي دی، تقویې کوله، حمایت کوله. او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایت باندې زیات تورن دی هغه هم له اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان هم درس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره په خو هم اړیکې شیوي هغه له نړیوالو غوښتي چې طالبان باید منځوي نشي، ځکه دوی دا اندیشنه لري چې طالبان منځوي شي نو د دوی په وینا ممکن تر هغه ریډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندیشنه ته ساس په باور لوی دي سیوادونه په سترګه کتل شي؟
بالکل، همدغه یو تشويش ټول هیوادونو سره شته دی چې پرشته هم افغانستان همدغه یوازې پرېښستل شي او ضعیف نظام وي مرکزی، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نورې تورستی ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کی او حتی داعش چې دغه د تیر ورځو کې ډېر زر یعنی د طالبان د واک تر اتلونو وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دین هم دوی تشویش لري.
له شغل شمس څخه په مننه دوی دې ته اشاره وکړه چې د نړیوالو یو خوشتنه له طالبانو داده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. لایبي خبرتیا وروسته د افغان میرمنو تازه اندیشنې در سره شریکو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زده کوونکې او د مخکینی حکومت یو شمیر شزینه کارکونکې د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو ته اندیشنه شي. دوی له طالبانو غواړي چې حقونو ته درناوی وکړي. دا اندیشنې مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریک کړي.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خځې له کار او زده کړو پات شوې، تر خوا یې ورسربلې پر دوی د محدودیتونو لګیدو اندیښنې مخ په ډېرې دودي. د وضعیت د خپل ناروخانه راتلونکي او برخلیک په اړه د خوځو جنوغا راپورته کړي. نو د یو شمیر ازادي رادیو سره خبرو کې د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله نهیلي شوي. دوی وايي هغه خزي چې په دولتي او نورو خصوصي ادارو کې کار کاوه په کور لناست وروسته اقتصادي ستونزې یو په دوه شوي. راځي د مخکنی حکومت پر مهال یوې دولتي ادارې کې کار کاوه. هغه ازادي رادیو ته وویل اندېښنه یې لدی چې طالبان لکه د خپل تیر واکمنۍ د خوځو ټول حقوق تر پخو لاندې کړی.
دولتي کارکونکي په یو وزارت کې می کار کوي، موږ ته ویل تر هغه چې مو اجازه نه وي ورکړي کار ته مرزای نه
د دې ترخوا. د طالبانو لخوا له خوځو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم په کابل کې هغه مهال چې یو شمیر خوځو او نجونو ښوونځیو ته د بیرته تلو په ملاتړ لاریون کوه، د طالبانو د امنیتي کسانو له تاوتریخوالي سره مخ شوي. لاریون کوونکو له ځان سره په لیکدونکو شعارونو لیکلي وو، قلم مو مه ماتوئ، کتاب مو مه سوځوئ، او ښوونځی مو مه تړئ. طالب امنیتي کسانو له دوی لیکل شوي شعارونه واخیستل او د دوی د لاریون مخه یې ونیوله. پر دوی هوایي ډزې هم وشوې. نسترن چې د 12 ټولګي زده کوونکي دا اوس ښوونځي ته نه ځي، له طالبان غواړي چې زده کړو درېدلې بهیر یې بیا ارته پایل کړي.
له طالبانو غواړم چې ښوونځی مې پرانیسي او د زده کړو اجازه راکړي تر څو به بی برخلیک یو.
خو طالبان د اندېښنو او غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د دې ډلې مطبوعاتي غړي بلال کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښځې وشي کولای په خوندي چاپیریال کې کار او زده کړه وکړي.
اسلامی امارت د خپل ټولو هیوادوالو ټولو حقوق ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د خوندو حقوق، هغه کده تعلیم په برخه کې دي او کده کار په برخه کې دي. په هر عرصه کې چې د دوی استخدام لازم وي، اسلامی امارت یوازې پر دې کار کوي چې یو مسؤول ماحول او چاپیریال رامنځته شي تر څو د خوندو د فزیکي او رواني مسؤلیت تضمین پکې شوی وي. نور په دې اړه باندې د تشویش او ویرې ځای نشته.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی دی چې زده کړه او کاري مهمې برخې دي. که څه هم د ډلې تر شپږم ټولګي نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو لا نجونې ثانوي، د لیسي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د پرېکړې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي، خو دا ډله ډېر ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي.
په افغانستان کې ښځې کار غواړي او نجونې ښوونځی. شاوخوا شپږ ویشت افغان نجونې چې عمرونه یې د 1400 کلونو ترمنځ دي او د افغانستان د فوټبال غړې وي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته تللې دي. د افغانستان د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړې په پرتګال کې هغه وخت حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتانه ناببره د دوی لیدو ته ورغله. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په ورستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخنده محتاج چې یو مسلکي لوبغاړي ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په استلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمینې لیسبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټول شوي وي، فرخنده محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د شوزو د انجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د انجونو لپاره شی اسانتیاو نشته. زما ارمان دا دی چې د کریستیانو رونالدو په شان یو ښه لوبغاړی شم او د دې ترڅنګ غوارم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیبو او ورپسې یو شمیر انجونو او شوزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. طالبانو تر اوسه پوری لښ پژم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړي، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پرې وی لایحه کار کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د نورستان د مرکز پارون او دو ختیز ولسوالیو کامدی شاوبرګ مټال ترمنس د لارې د جوړېدو چاري بیا پیل شوې. د دې لارې لویه برخه د پخواني حکومت پر مهال ودانه شوې وه. په دې اړه راپور لرو.
په نورستان کې طالب چارواکي وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې طالبان واقع تل رسیدو ورسته پر ټپ ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنز لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتره وګداو ولستون جوړه کده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتره ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال لوسالې ته غزیدلې سرک 25 کیلومتره دی، 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپاتې دی. نو دغه یو لس کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لارې په لوړو او واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کې دوه وړاندې به چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کې دوه خوختي او هله لري چې ورسره به وګده مزلون لړن شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله راته وویل، اوس که څوک لبرګی مټال پارون تزي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش به د کونړ له ناړې غزیباد اسمار او شګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپی دری او د نورستان واما ولسوالۍ لستونزو ډکه او کندو کفر لارو وهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو نه دي چې د سرک له نشټوالي اوګدي او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وخت په خیر، ما غواړم چې کوم ډول دی پیغام لرم چې څنګه نو مسوالې کې څه نه شو زی په دې کې بده راوخت کې چې مکتبونه بند دي شو زی بند دي انجن د القان عندما مر خراب کړه باید مکتبونه دې چې را پېښ دي چې نه شو زی په دې مسوالې نو چې دا ډیر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه کورونا مر یو کار مدري مې سره خصوصي ودا د ګونو سره اوسې څنګه نه پاتې ورته یم نه سره مې کړی نه اوسې کې مې ته وایي اوس باید څو ویډیو د زړه په څیر منه نه جوړې.
السلام علیکم، زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خېله ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونو زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. ازادي راډیو .com ته تاسو ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاله خبري شي د هغوی متن تاسو لوستلی شئ. همدارس کوم مرکی چې د ازادي راډیو لاره خبریشي هغه بیرته حالته د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. زموږ 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې موندل شي. یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې ستاسو انتظار دی او تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې شاوخوا 210 فابریکې او کارخانې فعال دي، خو نن سبا یې کارونه ګډوډ شوي دي. ځینو فابریکو او کارخانو کارګران رخصت کړي دي. د دې فابریکو له ستونزو په دې راپور کې سره خبرې شو.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه کورونو ته رخصت کړي، ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو. مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوي. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه موږ ته صدرېږي ارسي، په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغه رقم یې موږ په خام موادو هغه رقم ګمرک وخلي، په دې کې باید موږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل موږ پبلیکې بان شولې، مستوپیت موږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیه موږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي، نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وویږي موږ صنعتکارون به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي. هغه خلکو ته چې موږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې دو هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي، نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کړي.
کچیر کې دغه پانګوالو ستونزې حل نشي، نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاس اور کړي او فرار به کړي وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابره شي. موږ پبریکې پلس حالت ترونه شي پیندا کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکی.
بلخو طالب چارواکی وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایت ادارې په واس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا سدیب چپو کې پروګرام کې دا پنشن به په دې باندې مشبه سترلود چې طالبان غواړي د ظاهر شاد وخت اساسي قانون تطبیق کړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې قانون هغه برخه به دوی نه پلي کوي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. آیا د محمد ظاهر شاد وخت اساسي قانون چې په 1993 کال کې تنفیذ شو او په دې وخت کې تدوین شوی و دا سټیکلری چاغه له اسلام سره پټکر کیوی؟ دا سړی په سپو کې د دې پروګرام او د دې پروګرام د بحث وړه برخه تاسو سبا د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي. د سپورت لډګر د خبر لرو چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ بورډ سبا لا افغانستان سره یوازنی ټیسټ میچ چې ټاکل شوی و د نومبر په 28 تر سره شي لغوه کړي. البته تر اوسه پورې دا د استرالیا کرکټ بورډ نه د تایید کړي، خو داسې اوازې خپرې شوې دي چې دوی به سبا دا اعلان وکړي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی له نړۍ سره خې اړیکې غوړي. خغلی برادر د سرنګندونی په کابل کې د بهرنی چارو وزارت په مرکزی دفتر کې وکړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه خار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو اردو ته ملري چې متحده ایالاتو ته د حق افغانانو بیرته ستول پایل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په مقد ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړ شوي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمایلی دی. پولیس په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د سورزنۍ بلوا په نتیجه کې 133 کسان ووژل.
وړاندې دا سدیا ووریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو داسې راپور نه خبره شوې دي چې د طالبانو له واکمنې دو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پرزې په بهرنیو آثارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده او دې چارې خلک اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېری مبارزې وشوي او پایلې هم ورکړې و، خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو. د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا لاکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع سي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم په خوده پاکستاني روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه لحمدي ځای پیل شوې و او پایلې هم خو وس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلخت په اندېښنې هم لحمدي ځای را پیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر وسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلخت بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت وسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغاني رو ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل. په 2019 کال کې د هیواد افغاني مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسترولونه چې په ټول هیواد کې افغاني مروج کړی و په سیمه باندې
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومان د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم لدی اړه نه خوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډیری ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن،
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سونځي سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي.
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې لدی وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دی ویلي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دې نل هغه کوي، خلک سره د نل انجه جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی، هو سنت دی، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، کنه پری نه په ګناګار دی، صحیح دی، دا خطا څخه کار دی. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام دی، دنیا ټوله په اسلام راغلی ده، هر سړی اسلام په جنې، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم دم پر ابي چې زه دې وی پلټي طرفدار نه وم، ز الله اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور دې هیڅ طرفدار نه يم، نه ز پلټي غوړم، نه ز بدشاهي غوړم، نه ز کورسي غوړم. برای مهرباني افغانستان ډېر غریب، ډېر زبردل حکومت، ډېر تبا شو، ډېر کونډه یتیمان مشومان دي، نو دومره کار وکي چې دا ټول د سره را ټول کړي، دغه غم وخره. خا اوس تان سره یو بل تاسو کو دا تاسو درنه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ شو، دا خدای اشرف غنی م نه وو، دا د خلکانو م نه وو، دا د پرچمیانو م نه وو، دا یو افغانستان زور نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو، دا تاسو را وګرځو په خو باندې په لګاته کې خاطی، په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنگوي، نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګلای. دا خې موږ د پلارانو د نکانه شایو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله احمد د سیلوند ولایت څخه یم، سیلو لوسالی سایمه امارات نه غشتنه دار چې سایلی اولاد ته دی تر څو چې افغانستان نه دایس بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته تل یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي، ایو خو خلک به आवाज لري او بل خو شان نه ګران شي، ملي مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خپل توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خېلو چې دا بیلس کنټرول سي
نه بیا غو دي چې لاري پر خلاص کی دا حکومت ته یو نشي د زوړ کی چې دا غوړي ارزانه چې دا ښکارونه سره خراب دي، ولاکه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نشي مرسترای.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هله دې چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم، هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاري کوم، زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به ډېرې لوړې شوي دي، که دا د توان چې یوه ډبه غوړي په 2000 کالداري دي، نو دا 2000 کالداري د یو غریب دپاره بېخي ډېرې ډېر شی دي، نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي، مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه مل نه ده، هېڅ کاروبار نه مل نه ده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو، تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه اوپاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هر میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور ته ولسوالي اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه صدا پیغام فلاني امارت و مشرانو ته داسې اغام خېږدمه چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرست وله، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا 1400 کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی و خپل قدرت الهی روح ور لرور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارد وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب سجیا نظر وي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین دا ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بله ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر سور چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. هغه ورځ باندې بهرونه اوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم. زه مرا سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بیخي سره بېرقمه دی. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان د زړه مې درېږي. بېخي حالات مې بل رقم درنه شپه او شپه ده، نو ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زه بیا مجاهد سره شریک کوي. ته دوه نه خپل تلیږی شي ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه او لري. هغه چلته وایي دوه ورځې بعد راسه دسیا ګورمه. یوازې یو میاشت یو پنځه شپې وتلي چې والدې لوګر امر ورکړی مد هغې ته چې مشکلې حل کوي. په یو میاشت کښې په یو دېرش پنځه دېرش ورځو کښې دا مشکل د دسیا ونه کتل شي. د حالات بل ورځ مې ورته ویلې داسې رقم چل ده، خو دا دسیا زر تر زره وګوره، د حالات سره بېرقمه ده، تجاوز روان ده، بېخي ګډوډي ده. د شپې خوب لرم، د ورځې
نجیب جان یم د کابل ولایت نه واړم د سندرې نشته پوسې د سندرې باندې سوي دي پوسې چې دا سندرې باید خلاص شي دا غیر مو یو ارزو ده د سندرې باید خلاص شي
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلق نور غربت او لګي داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي. سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې، او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دي. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسې. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت دا چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي، طالب د نوم نه استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندیښنه زیاته ده او جدی ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. د بیشپی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی، او عملا کار هم ترې اخیستل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توضیح روانه ده. البته دا کومکونه اطلاعات تر اوسه هم محدود دي، ځکه د WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوا نه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتونه استفاده کیږي، او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای شي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره WFP څومره ژمنې ترلاسه کړي دي، او څومره به تاسو وکولی شئ چې مخکې د سړو له را رسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی شئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده، او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي، او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو، دوه درې میاشتې، لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی، او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول هم دا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغه سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي سب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د WFP حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي او د مخینه لري. د 1903 کال راهیسې په دوامداره توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي تقریبا 8-15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې 4 ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب خو څه نشم ویلی، خو WHP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د 100 زیات د 100 شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زموږ سره کار کوي د یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او د ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغه کې کوم ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 0042022111415. شمېره بیا وایم: 0042022111415.
سمرا رنا گانی دی چه مخراوان